مهمو خبرونو سرچکی اوری. د افغانو خزو د وړتیا لوړولو پروګرامونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبر ورکړی چې د افغانو خزو او نجونو د تعلیم، مهارت، وړتیا، کاروبار او دا ډول نورو برخو لپاره درې نوي پروګرامونه پیلوي. په غزه تړانګه کې د اوربن غوښتنه سره لدې چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د اوربن هڅې ګړندې شوې دي. د میشیګن ایالت اوسیدونکي پر جمهور رئیس بایدن لدې عمله په قهر دي چې ولې د اسرایل ملاتړ کوي. او د پښتو او دری ژبو امریکایي سندرغاړی هاور جانلی هغه امریکایي هنرمند دی چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د افغاني موسیقۍ د غږولو هڅه پیل کړې ده. هنرمند جانلی امریکا غږ ته ویلي چې د پښتو او دری موسیقۍ له غږولو سره مینه لري. سلامونه او ستړي مشي. نن چهارشنبه د کب 9 او د فبروري 28 نیټه ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې به په غزه کې دوربند هڅو اړوند راپور واوري. خو د افغانستان په اړه په پیل کې مسایل لرو، هیله ده چې خبرونه در سره وګورئ او واوري. په غزه کې به د روژې میاشت کې د احتمالي اوربند په اړه به د سید عزیز الرحمن نه معلومات واخلو چې د سپینې ماڼۍ وروستي انکشافاتو په باره کې معلومات لري او د مغزی به په خبرونه کې را سره ملګری شي. او د افغانستان د وسوال پوځ د سرتیري ورځ په اهمیت او ارزښت لکه شیبه وروسته د پخوانی جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب سره خبرې کوم چې نن یې زموږ بلنه منلې. دواړو ته ستړي مشوم لکه شیبه کې تاسو ته ګرځم. لیدونکو نم هیله کوم چې موږ سره اوسئ. په متحده ایالاتونو کې د جمهوری ریاست دپاره د مقدماتي ټاکنو په لړ کې جمهور رئیس جو بایدن او ډونلډ ټرمپ دواړه وتوانېدل چې د خپلو ګوندونو په استازیتوب پرون یعنې د سیشن بی پرز د میشیګن ایالت مقدماتي ټاکنې وګټي. خو په غزه کې د جګړې له دوام سره دغه ټاکنې د جمهور رئیس بایدن دپاره د خبرداري د پیغام سره مل وي. د نورو جزئیاتو دپاره سید عزیز رحمان د سپینې ماڼۍ نه په خبرونه کې را سره دی او معلومات به شریک کړي. ایز جان د میشیګن مقدماتي ټاکنو که اصلا د جمهور رئیس بایدن د پاره څه پیغام درلودو؟
اشنا صاحب، که څه هم جمهور رئیس بایدن دغه ټاکنې په میشیګن ایالت کې وګټلې، لیکن پیغام یې دا و یا دغه ټاکنو په ډاګه کړه چې د په غزه کې د روان وضعیت سره دلته جمهور رئیس بایدن خپل ملاتړ په خاصه توګه د مسلمانانو په منځ کې له لاسه ورکوي او دا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهور رئیس بایدن لپاره د خطر زنګ ګڼل کیږي، ځکه چې میشیګن ایالت یو بټل ګراوند یا سوینګ ایالت دی، په دې معنا چې یو رقابتي ایالت دی او هر ګوند کولای شي چې یو رقابتي ایالت خپل کړي. د دغه ایالتونو تعداد د ګوتو په شمیر دی، نو په همدې وجه د هر ګوند کاندید هڅه کوي چې په همدغه رقابتي ایالتونو کې خپل انرژي مصرف کړي. او میشیګن ایالت هم یو له همدغه ایالتونو څخه دی. خو د تیرو څو اونیو را په دی خوا دلته په میشیګن کې یو کمپاین په لاره واچول شو او له خلکو څخه وغوښتل شول چې په دغه مقدماتي ټاکنو کې هیڅ کاندید ته که هغه د دموکرات ګوند وي او یا د جمهوري غوښتونکي ګوند وي باید رایه ور نه کړي. او همداسې هم وشول، پرون د مقدماتي ټاکنو کې د دموکرات ګوند شاوخوا 13% رایه چوونکو جمهور رئیس بایدن ته رایه ور نه کړه، او په همدې خاطر د جمهور رئیس لپاره د خطر زنګ بلل کیږي، ځکه چې دغه میشیګن ایالت په تیرو څلور یا پنځو میاشتو کې د قهرجنو دموکراتانو لپاره په یو مرکز بدل شوی دی. او په دې کې دلیل یې دا دی چې دغه ایالت په دې کې زیات شمیر مسلمانان په خاصه توګه امریکایي عرب خلک دلته زیات وسی او ډیر په غوسه دی او دوی غواړي چې جمهور رئیس بایدن باید خپل تګلارې د اسرائیل پر وړاندې، یعنی د اسرائیل څخه خپل ملاتړ ته پای ورکړي او د یو دائمی اوربند غوښتونکي دي.
د غزی په سویلی خار رفا کې د اسرایلیانو هوایی بریدونه دوام لري، چیرې چې له 1 میلیون څخه ډیر فلسطینیان په داسې حال کې د خوندیتوب په لټه کې دي چې مذاکره کوونکي د روجې د میاشتې نه مخکې د لنډمهاله اوربند لپاره هڅې کوي.
زما هیله دا ده چې تر راتلونکې دوشنبه پورې به اوربند وشي.
په غزه کې پرمختګ د ولسمشر جو بایدن لپاره مهم دی، ځکه چې هغه د غزې د مرګ جوب لیله عمله د قهرجنو ډیموکریټانو سره مخ دی. هغه د سه شنبه په ورځ په میشیګن کې د ډیموکریټ ګوند لومړني انتخابات وګټل، خو د میشیګن واوري نومې ډلې لخوا د مخالفت سره مخ شو. یاد ایالت کې ګڼ شمېر امریکایي عربان جوند کوي. دې ډلې خلک هڅو چې بیژمنې رائے ورکړي تر څو په بایدن فشار راوړي چې د دایمي اوربند ملاتړ وکړي.
مونږ فکر کاوه چې هغه به د انسانیت او شفقت سره د دې هواد رهبری وکړي، خو هغه په دوه مخي سره رهبری کوي.
په ملي کچا عرب او مسلمانان امریکایان ډېر رائے ورکوونکي نه دي، خو په میشیګن کې د غیر شمنو رایو اندازه به دا په ګوته کړي چې امریکایان څومره په کلکه د بایدن د غزي تګلاره رد کوي.
د میشیګن ایالتي پانتون لوړ پوړي دیموکراتان ګمان کوي چې دیموکراتان به رای ورکي او بایدن ته به رای ورکي، ځکه چې بل انتخاب ډیر وحشتناک او ویرونکی دی.
د جګړې پر ضد د کرکی یو بل اړختا دی چې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي غړي ایرون بوشنل د اسرایلو د سفارت مخې ته په احتجاج کې ځان ته اور واچوو. سپینی ماړې د هغه مړینا یو وحشتناک غمی زبللې ده.
موږ پوهیږو چې د دې ټولنې لپاره دا څه معنی لري او ولسمشر هم په دې پوهیږي، خو موږ دې ته ډېره پاملرنه کوو او دا چې ټولنه له څه تیریږي.
د بایدن ناکیدین وای سره د دې چې یو شمیر ټول پښتني خای چې د امریکایانو زیاتی دون کشمیره په غزه کې د دایمي اور بند ملاتړ کوي، خوای بایدن ورته غوږ نیګ دی.
دوی د بسنه ورکوونکو خبرو ته غوږ نیسي او دوی د فشار ډلو ته غوږ نیسي. نو د ګوند د ځواک مرکز چیرته دی؟ د حکومت سره دی؟ په ګوند کې د رای اکثریت چیرته دی؟ د ترقی غوښتونکو څنګه سره دی؟ دا کسان دي چې احساس کوي عدالت او اصول د اوسنۍ تګلارې لمخې خنه ده تر سره شوی.
په 2014 کې پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ میشیګن ایالت د یو لزر څخه په کمو رایو ګټلې وو. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی د افغانو میرمنو د تعلیم، مهارت او ظرفیت لوړولو لپاره یو لړنوي پروګرامونه پیلي. بلینکن د افغانو ښځو د اقتصادي مقاومت ائتلاف په نوم یوې غونډې کې پرون خبرې وکړلې او د افغانو میرمنو لپاره د کاروبار او په نورو برخو کې د ملاتړ ژمنې هم وکړې.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دغه وزارت کې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت ائتلاف یا اویر پی غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم، مهارت، وړتیا، کاروبار او همداشان نورو برخو کې د دریو نویو پروګرامونو پیل ژمنه وکړه. نوموړي ویل چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو لکه کوبندیزونو سره سره بیا هم افغان ښځې او نجونې هوډمنې دي چې زده کړې او کار وکړي.
The Taliban's restrictions are also suffocating Afghanistan's potential.
د طالبانو بندیزونه د افغانستان ورتیاوی ټکنۍ کوي چې خځې او نجونې د زده کړو او کار اجازه ولري ټول هیواد به ګټه ورسیږي. میرمنې کولای شي خپل کورنۍ ته خواړه برابر کړي. دوی کولای شي د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارډ ډالر ډېر ګټه ورسوي. اقتصادي فرصتونه د تلپاتې سولې او تلپاتې امنیت لپاره یو شرط دی.
په دې غونډه کې د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د افغانستان ښځو د اقتصادي مقاومت ائتلافي ټولنې بنسټګری رینا اميري په افغانستان کې پر میرمنو بندیزونه له تصور لري وګڼل او زیاته کړه چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده.
امیجن د یوې میرمنې په توګه تصور وکړئ چې تاسو دند او د خپل کورنۍ لپاره د خوړو د برابرولو وړتیا درڅخه واخستلی شي. د مور او پلار په توګه د خپل 12 کلنې ماشوم سترګې تصور کړئ او ورته وایاس چې ته نور نه شې کولای چې خوانځي ته لاړ شې او ساده هیلو دروازې وتړل شوې. د یوې میرمنې یاد کورنۍ د یوې غړي په توګه تصور وکړئ چې تاسو په کورنۍ کې د میرمنو او نجونو وړتیا لمنځه لاړ شي. د یو وګړي په توګه تصور وکړئ چې ستاسو په ټولنه کې د هیواد د وګړو نیمایي برخه ګډون ورتیاوي او اقتصادي ونده هم پيوش پکې لمنځه يوړل شي.
په افغانستان کې مرمنې دا ډول پروګرامونو ته په مثبت نظر ګوري، خوایي چې دا پانګونه باید په افغانستان کې په بندو پاتو مرمنو وشي.
دا غونډه مسؤلیت لري افغان ښځو لپاره، اما زموږ غوښتنه په نوم د یوې افغان ښځې چې فعلاً په افغانستان کې ژوند کوي، دا ده چې دغه خپرونې باید په افغانستان کې هغه ښځې چې داخل افغانستان کې فعلاً ژوند کوي د دوی لپاره هم جوړ شي، څو دوی هم وکړلی شي د دغه موضوعات نه مستفید شي، ځکه په فعلي شرایطو کې کومه خوندې چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی د خورا ډېرو محدودیتو او مشکلاتو سره لاسه او ګرېوان دي.
اته سوا نه نه یوه ورځ کېږي چې طالبان او افغان نجونې د شپږم ټولګي پورته لز دکړو منې کړي، او اته سوا یو نه یوه ورځ کېږي چې افغان مرمنې نشي کولای چې کار ته لاړ شي. احسان لاریوزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
نن د کب نه همده چې دا ورځ د 1915 لمریز کال رئیس په افغانستان کې د سرتیری د ملي ورځ په نوم لمانځل شوی، خو د تیرو دوه کلونو رئیس دا ورځ نه لمانځل کیږي. د افغانستان د پخوانی وسوال پوز د سرتیری د ورځ پر اهمیت او ارزښت د وسوال پوز یو پخوانی جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې. حمیدی صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته اول کې اجازه راکړئ لیدونکو سره د ستاسو نظر واخلو چې د سرتیری ورځ ځانګړنه څه وه صدا او په کوم مقصد دا ورځ په ملي کا چلمانځل کېدله.
سلامونه نیکی هله آشنا سب تاسو ته، د تاسو لیدونکو ته او ریدونکو ته. تاسو پیږئ چې په 1915 کال کې د سرتیری ورځ د افغانستان د جمهوریت په وخت کې وټاکل شو، او دا یو ډېر مهم ورځ ده، البته په خصوص د افغانستان خلکو ته. بیا په خپل پاوچ کې امنیتي قواو کې دا ډېر ارزښت لري. تاسو پیږئ چې همیشه نه تنها د افغانستان بلکې د نړۍ پوځونه د خپل هیواد د ساتنې لپاره دوی علیزلې کوي، او دوی د خلکو د آرامش لپاره د وخت د نظامونو د سیاست په تعین او د غوپ په لیکولو کې همدغه سرتیری دي چې دی په دکتو غرونو کې خپل وظایف اجرا کوي. نو دا د افغانستان خلکو ته یو ډیره مهمه ورځ ده.
امیدی صاحب، سره د دې چې په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې اکثریت افغانان د کب په نهم همدانن د خپل وسلوال پوز په ملاتړ لیکنې کوي، تبصری کوي، او حتی قوي ملاتړ کوي، خو منتقدین دا هم پوښتي چې دا ډول پوز ولې د هیواد دفاع ونه شو کړلی.
کومګه تاسو نه تنها د افغانستان بلکې د پنړۍ کې د پاوز وظایف ته وګورو، پاوز همیش د هیوادونو د حاکمانو د سیاسي او د وخت د نظام د مسؤلینو دفاع دوی ته لارا، او دوی ته د هیواد د ساتنې لپاره دستور ورکول کیږي. نو پاوز همیشه د حاکمانو د دستور مطابق خپل کړنې سرته رسوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د افغانستان نه د سقوط یا دغه پاوز د منځ تللو اصلت سیاسي تصمیمونه یا پریکړې وي چې مشانو نیولې وي؟ پر صورت یو بل پښتنم زه لرم، بل ډول د پخوانی وسلوال پاوز ځنې منصوبین اوس په بهر کې فعال شوي دي، او د افغانستان د ژغورنې شعارونه ورکوي، او ځنې عملاً د افغانستان دننه پر طالبانو باندې د چریکي بریدونو اداوي کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تاسو ډېر یو ښه مهم ټکي ته اشاره وکړله. په بهر کې بالخصوص دلته په امریکا کې نږدې د پوځ اکثره مشران چې دوی په خوا کې په لوړو چوکیو کار کړی دی، دوی د مسلک لحاظه، دوی د مسؤلیت لحاظه هڅه کوي چې افغانستان د دغه بحران نه راوباسي. مګر یو شي ته چې زه باید اشاره وکړم، د مسلکي لحاظه د پاوز غړي نه غواړي چې هر مرحله په جنگ او په تشدد باندې حل شي. زه فکر کوم د پاوز هغه مشران چې دلته بالخصوص په امریکا کې په واشنگتن ډي سي کې حضور لري، او دوی په لوړو چوکیو کار کړی، دوی د جنگ لار د افغانستان د هوسوینه او د کوالی دلیل نه بود.
تاسو مسلکی توپ خبره وکړه کې یو مختصر نظرم بل واخلم اوسنی حاکمیت ته په افغانستان کې څه پیغام لري چې دا د پخوانی او روزل شوو پوزیانو لکه تاسو په شان د تجربو نه د پوه نه او د تعلیم نه د افغانستان په ګټه څه ډول کار واخلي څه وکړي؟
زه فکر کوم چې د موږ د پاوز د مشرانو او د پاوز د منسوبینو پیغام به حاکمانو ته په هر دوره کې داوي چې دوی د پاوز نه ناوړه ګټه وانخلي. دوی د پاوز نه د یو مسلک د یو نهاد چې هغه د افغانستان ملي ګټې کې نغښتي وي دوی باید استفاده وکړي. د ما خو فعلي حاکمانو ته هم دغه وړاندیز دی چې دوی د دغه 15 کلنې تجربو په اساس باندې چې په مختلفو نظامو کې د پاوز نه په یو غلطه توګه استفاده وشوه دوی د دې ته ادامه نه ورکوي او پاوز د بنا پر مسلک باندې د افغانستان د ملي ګټو لپاره استعمال کی.
جنرال صاحب صلاح الدین حمیدی کورم ودان ډیره مننه چې زمنګ بلنه منلې و او د کپ نه هم چې دا د افغانستان د پخوانی وسوال پوز د ملي د سرتيري د ورځ یا ملي ورځ په نوم منځل کېدل تاسو په خپل ارزونه او نظر شریک کو مننه تاسو نه د افغانستان د پاره د ایران جمهور رئیس ځانګړی استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وی ایران د افغانستان سره په سرحد کې د دیوال په جوړولو باندې غور کوي. کاظمی قومی د ایران د اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د ډیرو کلونو رئیس د افغانستان سره په سرحد کې د دیوال جوړولو وړاندیز تر کار لاندې او لومړنۍ طرحې هم بشپړې شوې دي. د قومی په وینا د سرحد د فزیکی محدودیت د څرنګوالي د لپاره څېړنه د بشپړېدو په حال کې ده او ټاکل شوی چې محدودیت د سمیټو د دیوال په شکل وسی. په کابل کې د ایران د سفیر په باور د دیوال د جوړولو پریکړه یوازې ایران ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتلو او انساني قاچاق د مخنیوي او نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره نه بلکې د تروریستي عناصرو د مهارولو لپاره ترسره کیږي چې اوس وخت ایران ورسره مخ دی. افغانستان او ایران د 900 کیلومتر څخه اوږد سرحد لري. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمن د سرحد هر ډول بندیدل باید د دواړو هیوادونو د دوه اړخیز تفاهم په اساس وشي. په بل گاون کې په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګن سین او د حقانیه دارالعلوم نائب محتمم مولانا حامد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو پلاوی کابل ته ورغلی. د طالبانو حکومتي رسنیو مرکز لخوا خبر ورکړ شوی چې یاد مذهبي سیاسي پلاوی د سیشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی دی او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو د مرستیال مولوي عبدالکبیر سره یې لیدنه کړې ده. د طالبانو د خوانه په خبره شوی خبر پاڼه کې د حامد الحق له قوله ویل شوی چې د پاکستان علما او لسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي او هیله لري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اقتصادي همکاریو سربیره سیاسي اړیکې هم پراخې شي څو دواړه ولسونه ته یې ګټه ورسیږي. په خبر پاڼه کې دام ویل شوی دی چې مولوي عبدالکبیر پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ چاته ګواښ پیښ نه شي. او د سالنګ لوی لار چې د یکشن بی د شپې رئیس د سخت واورو د ورخت او توپان لامل د هر ډول موټرو د تک را تک په مخ بند شوی و. نن چهارشنبه د ورځې په سار د ټرافیکو په مخ بیرته پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت یې ویان د ایکس پټولینې د شبکه کې لیکلي د سالنګ لوی لار د واورو د سخت توپان او د لیدلو د ساحې محدودیت لامل د یکشنبه د شپې په 11:55 دقیقو د ټرافیکو په مخ تړل شوی و او د چهارشنبه په ورځ کپ په نهم د سار په 2 بجو د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ریاست لخوا د کوچنیو او لویو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګ لویه لار د افغانستان پایتخت کابل د نهو شمالي ولایتونو سره نښلي. د دې سربیره د غلار د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د ترانزیتي مالونو د انتقال لپاره هم کارول کیږي. د دوه د تړون د لاستیک څلور کال پوره کېدو په درشل کې په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانی مرستیالي اني فورزایمر د امریکا غک سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوه د تړون څخه مخکې د روخانه و چې طالبان بشري حقوقو او د ښځو حقوقو ته درناوی نه کوي. میرمن فورزایمر ویلي دي چې دا ثابته شوې ده چې د میرمنو په اړه سخت دریز د ترګرو سازمانونو د استخدام د تګدیق یو برخه ده او د میرمنو په وړاندې کرکه د دې سازمانونو یو بل ځانګړتیا ده.
It's almost 4 years
د دوه تړون د لاسلیک څلور کال پوره شول. پټول کی د تړون او پالته پکم سترګه ګورئ.
په ټوله کې مونږ پوهیږو چې دا یو تر ټولو ناوړه تړون و چې متحده ایالاتو یې په اړه مذاکرات وکړل او لاسلیک یې کړ. زه په دې باور یم چې دا تړون باید په رسمي توګه لغو شي. په بل معنا مونږ یې باید سیری کړو.
د دوه تړون په افغانستان کې د نړیوال ټولنې ښکېلتیا څنګه بدله کړه؟
Unfortunately, the Doha agreement was
په فاشنای سره د دوه تړون د اغه نظریه پر بنسټ ولاړ و چې بین الافغانی مذاکرات به تر سره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمن کیږي. خو تاسو ولیدل چې څه وشول. له مناسب وخت څخه مخکې ځواکونه ووتل، 15,000 بندیان خوشې شول چې اکثره یې د طالبانو مهم غړي و. پوهیږئ دا په یو ډول د طالبانو لپاره کی بریا و چې د نړۍ زبرځواک سره مذاکرات کوي او د هیواد واکې تر لاسه کړ او هغه دیموکراتیک او منتخب حکومت چې زموږ متحد و کمزوري کړای شو.
په افغانستان کې یو تر ټولو مهم مسله بشري حقوقونه دي. د دوهې په تړون کې د میرمنو په اړه په مشخصه توګه څه ویل شوی نه دي. د میرمنو د حقوقو فعالان وایي چې د دوی اندېښنې په پام کې نیول شوی نه دي، نو ځکه طالبان بشري حقوقو ته درناوی نه کوي. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
فکر
کوم هغه وخت دا منل شوی و چې بشري حقوقونه د دوهې د تړون د بحث موضوع نه و. پر ځای د متحده ایالاتو لپاره د وتلو مهال ویش و. هغه کسان چې د دوهې په تړون کې ښکېل و بشري حقوقونو ته یې لومړیتوب ورنه کړ. هغوی داسې فکر کاوه چې بین الافغاني مذاکراتو کې به بشري حقوقونه وساتل شي. خو موږ ولیدل طالبان چې د افغانستان په کومو سیمو کې حاکم و ډېره روښانه وه چې هیڅ اراده یې نه ده لو د لچ نړیوالو بشری حقوقو ته درناوی وکړي.
د دوه په مذاکراتو کې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې هیڅ کومه میرمن نه و. آیا فکر کوي ان طالبان د میرمنو حضور ته ارزښت نه ورکوي او دا په 1990 کلونو کې بیرته د طالبانو راستندو نه خو وګڼل شي؟ که څه هم په عام اثر کې د طالبانو ځینې غړي د میرمنو حقوقو خوندي کولو په اړه ژمنې کوي.
Well, I don't think anyone should have believed.
فکر نه کوم څوک پر دې ژمنو باور وکړي او زه دا تصور هم نه کوم چې د مذاکراتو پر میز به د طالبانو میرمنې څه ډول ښکار کېدی. هغوی به اجازه نه درلودله چې څه ووایي او خپل مخ ښکار کړي. نو د مذاکرات پر میز د هغه چا شتون چې په افغانستان کې د میرمنو په څیر په اغیزناکه توګه خاموشه کړای شوی دی، د طالبانو د اصلي څیرې د ښکار کولو پراته به بل څه ونه خی.
د دوه تړون څخه مخکې یو شمېر کسانو باور درلود چې طالبان بدل شوي دي. هغوی به بشري حقوقو او د میرمنو حقوقو ته درناوی کوي. خو ځینې کسان وایي چې دا رښتیا نه و. ولې متحده ایالاتو داسې یو دریځ غوره کړ او له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ؟
Honestly, I don't understand it.
په صادقانه توګه زه نه پوهیږم. زه هغه وخت متحده ایالاتو د حکومت غړی نه وم. داسې خلک هم وو چې کېدای شي هیله بخونکي فکرونه درلودل. خو موږ باید روښانه دریځ درلودلای. طالبان چې د افغانستان په ځینو سیمو کې حاکم وو، دا ټولو ته روښانه ده چې هغوی د بشري حقوقو ساتنه نه کوله.
خو د دوی په تړون کې ځینې ژمنې وشوي، لکه بین الافغاني مذاکرات، د میرمنو حقونه. د دوه د تړون د پلي کېدو په اړه څه نظر لرئ؟
زه فکر کوم چې د دې تړون په هر برخه او پلي کېدو کې نیمګړتیاوې وي. یوازینی کسانو چې دا تړون پلي کړ هغه د نړیوالو ځواکونو او د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل و او له ناتو یې وغوښتل چې ورته کار وکړي. خو د ناتو ځواکونو هلته د پاتې کېدو هیله درلودله.
ولې طالبان زیات په افغانستان کې پر میرمنو باندې پر محدودیت لګولو ټینګار کوي او ډېر فرمانونه د میرمنو په اړه صادر کړي دي؟
زه شخصا په دې اړه نه پوهیږم، خو دا ثابته شوې ده چې د میرمنو په اړه سخت دریز د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده او د میرمنو په وړاندې کرکه د دې سازمانونو یوه بله ځانګړتیا ده.
او د موسیقي مینوالو ته د پښتو او دری ژبې د یو امریکایي هنرمند او سندرغاړي د هنر په اړه به راپور وکړي. خو د وی وقفي ورسته
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
یو امریکایي هنرمند په پښتو او دری ژبه سندری ویل پیل کړی دی. دا هنرمند هاور ډانیل نومیږي او په اصل کې د بوستن خاروسی استوګن دی. ډانلی وی چې د پښتو او دری ژبو سره د ډېرې علاقمندۍ د وجه نه د څو لسیزو را دی خوا په دواړو ژبو سندری وی.
امریکایی حاویل تیرو پینزو کلونو راهیسی دا افغانی موسیقی دا آلو دا غگولو حدسکی او دا ساز و سرود دا نڑی تر طولو بهترین موسیقی گنی خل پختو او دری موسیقی سر دا هاگ داڑی کچنگوان خطا.
هر کسان چې په ما کې له افغاني موسیقي سره مینه راوپاروله هغه مزایر ساربان او صوفی شعیب وو. صوفی شعیب په اول کتار کې وو ځکه زه اول ځل د دنبوري سره آشنا کړم او وروسته ما او هغه سره دلته امریکا ته ملاقات وکړ او بیا ښه ملګري هم سو.
هاوی چې خپل پورا نومي هاویر ډان لیدې د هنرونو په یو مرکز کې موسیقي زده کوي او ډیر پامه په فارسی او دری موسیقي ورټولي خوایې د پښتو ساز غږېدلې هغه وخت شروع کړل چې څو کال مخکې امریکا کې ځینی پښتانه ملګری وموندل.
پاکستانوم ساده زمانوم هاوی دې ډیره مننه ستاسو کوم ځای د خدای په امان.
هاوی د افغانی موسیقي ډيري علي غغول شي او رباب غګيدو ته تازه ګوتي ور وړي دي. هغه د امریکا په مریلند ایالت کې اوسېږي چې ډیر کله د رخصتۍ په ورځو کې د خپل افغانانو ملګرو سره د ټنګ ټکور مجلسونه را جوړي. هغه هڅه کوي چې له افغانی موسیقي سره سره ایرانی، عربي، ترکی او د نورو وطنونو ساز او سرودم زده کړي. یو وشکلن هاوی چې مسلمان دی خفه دی چې د د پټکو طالبانو د دنیا په یو غنی او خوګه موسیقي بندیز لګولې په داسې حال کې چې ساز او سرود د انساني نړۍ لپاره لرا شروع شوه.
One group of people gets to ban.
دا سمونه ده چې د خلکو یو ډله دی په ټول وطن کې موسیقي بند کړي. په ځانګړي ډول هغه نسل چې د نړۍ په کچه بهترین موسیقي جوړوي دوی هیڅ نسی وایلی. صرف دا چې د موسیقي جوړول بند کړي. زه فکر کوم دا سمونه ده. دا د طالبان لپاره د شرم خبره ده چې دوی دی په زور په ټول هیواد کې موسیقي بند کړي چې په نړۍ کې تر ټولو بهتري نه ده.
هاوی په دری یو څ ډیر او پښتو لګ لګ غږی دی شي وای د افغانانو ټولنیز ژوند دی خوخیږي او هله لري چې افغاني موسیقار په وطن د نن نه د رباب لټنګ سره یو ځل بیا یی قربان ووایي.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. کولای شي چې دا راپور پوره نه لیدل لږه شیبه وروسته د امریکا غږ په فیسبوک پاڼه او په یوټیوب پاڼه باندې وګوري. تر څنګ نن د امریکا غږ د آشنا رادیو په سپینی خبري خبرونه کې مونږ د په افغانستان کې د کپ د نهمه چې د افغانستان د سرتیری د ورځ په نوم باندې په داخله او بیرون کې د ځنو افغانانو د خوانه خصوصا د پخوانیو پوځیانو د خپل منزل کېږي. نن په بحث لرو په اهمیت او ارزښت د مهمو پخوانیو پوځیانو او سیاسي چړونکو نظر اخلو. تاسو هم کولای شي خپل نظر یا پښتنه د فیسبوک په پاڼه باندې موږ سره شریک کړئ. موږ دا موضوع تل شریکه کړی ده. نو اوس هم د نن پښتو خبرونه مننه چې اوس به را سره وي. خبرونه پای ته رسو خو دری خبرونه پیلېږي او زما همکار سحر جان عظیمی سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. سحر جان په خیر رالی. نن تاسو څه لرئ لیدونکو ته؟
مننه آقای آشنا. سلام به شما، سلام به دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت آینده همکارم در مورد دور اول مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای شما گزارش دارن. در خلال برنامه در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان و آنچه تاثیرات و برخورد طالبان هست در مورد زنان صحبت خواهیم داشت با یکی از مدافعین حقوق زن. در ادامه برنامه موضوعات دیگری هم داریم، امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید و موضوعات مختلفی که